السلام علیکم قدر منوریدونکو ستړي مشي وخت په کابل کې د مسبخین 2 بجې شو او تاسو زمو غږله ازادي رادیو څخه اوري روان خبرونه مو تر 3 بجو دوام کوي د خبرونه په لومړی نیمه کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د مهمو موضوعاتو په اړه مدرته راپور نه چمتو کړی دي او په دویمه نیمه کې روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه اوري تلی شي خو تر دې مخکې خبرونه لرو په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې رقیب او زیانو د عراق د موصل د لویدیس په شمالي څنډو کې د پرمختګ خبره کړی ده په فرانسې کې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په دویم پړاو کې د رای ورکولو بهیر پیل شوی دی د دې یو نورو راپورونو تفصیل وروسته راځي خو اوس رحمت الله افغان د افغانستان کورنی خبرونه وړاندې کوي
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان مشرانو جرګه له افغان حکومت غواړي چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې له پاکستان سره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د راولاړو شویو ستونزو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وړاندې کړي د ننګرهار سیمې چارواکي وایي چې د بهرنیو ځواکونو د بېپیلوټ الوتکو په دو هوایي حملو کې 28 جنګیالي وژل شوي او د افغانستان په شمال کې د بامیر زون د شلمې فرقې قو چارواکي وایي چې د بدخشان په زیباک ولسوالۍ کې د دیارلس وسلوال مخالفان وژلي اوس هم بشپړ خبرونه د افغانستان مشرانو جرګه له افغان حکومت غواړي چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې له پاکستان سره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د راولاړو شویو ستونزو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وړاندې کړي د دغې جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار نن په عمومي غونډه کې د پاکستاني پوځیانو له لورې حملې وغندلې
د افغانستان حکومت نه غوښتنه دا ده چې د ډیپلوماتیکو اصول له مخې نه ملل متحد ته شورا امنیت ته خپل شکایت وړاندې کړي او د دغې تحرکاتو مخه چې د ډیورنډ په بدبخته کرښه باندې د پاکستان لخوا اوس ترسره کړي جلوګیری وشي
د تیر جمعې په ورځ د نظر او لقمان په کلیو کې د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه وشوه چې د دواړو خواو ته د پوځیانو سربیره ملکیانو ته هم مرجو بلا وخت ده که څه هم د محل په سیمه کې جګړه درېدلې ده خو د مشرانو جرګې غړي وایي چې حالات اوس هم جګړې ته ورته دي د ننګرهار سیمې چارواکي وایي چې د بهرنیو ځواکونو د بېپیلوټ الوتکې په دو هوایي حملو کې 28 جنګیالي وژل شوي او 14 نور ټپیان دي د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل چې د حملې نن شاوخوا 11 بجې د چنولسوالۍ د کندور پیخه او مامند درې په سیمه کې شوي دي د جنګیالي تر ډیره د ننګرهار په چنولسوالۍ کې فعال دي چې وخت نا وخت ور باندې افغان او بهرني ځواکونه هوایي او ځمکني حملې کوي چې مرجوب له هم ورته اوړي او د افغانستان په شمال کې د پامیر زون د شلمې فرقې چارواکي وایي چې د بدخشان په زیباک ولسوالۍ کې 14 وسلوال مخالفان وژلي د دغه فرقې ویان غلام حضرت کریمی نن رسنیو ته وویل دغه وسلوال د افغان هوایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي ښاغلی کریمی زیاتوي چې د افغان ځواکونو په هوایي حملو کې د وسلوالو مخالفانو دوه هموي وسایط هم له منځه تللي او دا مهال هم په زیباک ولسوالۍ کې جګړه روانه ده تر اوسه وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه نه دي ویلي افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سالم احمد صالح وړاندې کوي
عراقي پوځیانو د عراق د موصول د لویدیس په شمالي څنډو کې پرمختګ کړی دی پوځي قمندانان وایي دوی په دې سیمه کې په لسګونو ملکیان چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې و خوشي کړي او له سیمې لېږدولې دي د عراق د فدرال نظامي پولیسو مشر رائد شاکر پرون شنبه وویل چې ځواکونه یې د موصول په شمال لویدیس کې د داعش تر کنټرول لاندې د الهرامات سیمې ته ننوتلي او له چهارشنبې راهیسې چې دغه تازه عملیات پیل شوي نږدې 1500 متره ساحه یې نیولې ده پاوز د دې سیمې له آزادولو وروسته په لسګونو ملکي وګړي استلی او د ورځې په جریان کې د جګړې له کبله شاوخوا 15 یاغیان وژل شوي دي نایجیریا وایي د شوونځي تر 200 د زیاتو نجونو زده کوونکو له جملې چې بوکو حرام سختیزي ډلې په 2014 میلادي کال کې تښتولې وي 280 تنه د دې ډلې د ځینو مشکوکو غړو د ازادۍ په بدل کې له بنده خوشي شوي دي د نایجیریا د حکومت هغه اعلامیه چې نن سهار خپره شوې د چیبوک شوونځي د نجونو زده کوونکو د خوشي کېدو اول رسمي تایید دی راپورونه وایي چې دغه نجونې پرون خوشي شوي دي په اعلامیه کې نه دی ویل شوي چې دغه نجونو د خوشي کېدو په بدل کې د بوکو حرام ډلې څو تنه غړي خوشي شوي دي د نایجیریا چارواکي وایي د سویس حکومت او د سرسلیب نړیوال کمیټې له بوکو حرام سره په مذاکرو کې همکاري وکړه دغه خوشی سوی نجونې د 216 اویا ښځینه زده کوونکو په ډله کې شامل وې چې په القاعده پورې تړلې سخت دریځې ډلې بوکو حرام د 2014 میلادي کال په اپریل میاشت کې له یوه دولتي ښوونځي څخه وتښتولې. او 50 نجونې توانېدلې وې هغه وخت تر اختطاف څو میاشتې وروسته وتښتي. 12 تنه نورې له 2014 میلادي کال راوروسته خوشې کړی سوي دي او 3 تنه نورې هم په تېښته بریالۍ سوي وې، خو 113 تنه نورې نجونې لا هم نه دي خوشې سوي. په فرانسې کې د جمهور ریاست د انتخاباتو په دویم پړاو کې د رایې ورکولو بهیر پیل شوی دی. دغه انتخابات به د تلار پرانیزي چې دغه هیواد د اروپایي ټولنې مخکښ غړی وي که له دې ټولنې څخه ووځي. یو کاندید منځلارې امانویل ماکرون دی چې د اروپایي ټولنې پلوي کوي. بله کاندیده د مهاجرت ضد ملت پاله مارین لوپین ده چې له اروپایي ټولنې د فرانسې د وتلو پلوي کوي او غواړي چې په فرانسه کې د یورو پولي واحد د چلښت مخه ونیسي. د رایې ورکولو په 16,000 مرکزونو کرایه اچونه پیل شوې ده. د پلازمینې پاریس د رایه ورکولو د یو مرکز د مسؤول مرستیالې کلیر سوپه وویل،
دا مهال زموږ لویه اندېښنه دا ده چې آیا د رایې ورکولو ټول مرکزونه د اړتیا وړ څیزونه لري. د سهار 8 بجې خو هر څه موجود وو، لکه ضروري وسایل، د اړتیا وړ مواد، اسناد او نور. مهم لومړیتوب مو دغه دی چې د شپې د نتایجو تر اعلان مخکې مو چارخې روانې وي.
په فرانسې کې د جمهور ریاست د انتخاباتو اول پړاو د اپریل په 3 وسو، خو څرنګه چې یو کاندید هم 50% جمع یوه رایه ونه ګټلې، دوه مخکښ کاندیدان دویم پړاو ته ووتل. په فرانسې کې د جمهور ریاست دوره 15 کلنه ده او په دغه هیواد کې 48 میلیونه کسان د رایې ورکولو پر شرایطو برابر دي. تکل سوی د امریکا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما د حکومت دوه جګپوړي چارواکي نن یکشنبه د دغه هیواد د مشرانو جرګې د عدلي کمیټې غونډې ته ځوابونه ووایي. له دوی څخه د امریکا د 2018 میلادي کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو په کمپاین کې د روسیې د لاسوهنې په تړاو پوښتنې کېږي. میرمن سیلی یاتس چې تر 10 ورځې وړاندې پورې د ټرمپ په حکومت کې همکار ته دوام ورکړ، او جیمس کلیپر چې د ولسمشر اوباما د ملي استخباراتو رئیس و، د مشرانو جرګې د عدلي کمیټې غونډې ته ځوابونه وایي. د سنا او د استاد جرګې د استخباراتو کمیټې هم د امریکا په انتخاباتي کمپاین کې د روسیې پر لاسوهنو دغه راز د روسیې او ټرمپ د ټیم ترمنځ د هر راز ارتباط په اړه څیړنه کوي.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واورېدل. په وړاندې خبرونه کې دا مطالب اورېدلی شئ. د افغانستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د تروریزم او تاوتریخوالي پر وړاندې په ګډې مبارزې ټینګار وکړ او تروریزم یې د دواړو هیوادونو لپاره ګډ ګواښ وباله.
ما و افغانستان در یک منطقه بسیار خطرناک حضور داریم که این منطقه متاسفانه به دلیل حرکت‌های بیگانگان دستخوش اقدامات خشونتبار تروریستی و افرادگرایی شده.
د ولسی جرګې اداري هیئت بیا کابل ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سفر نمایشي غنی او وایي چې دغه هیواد د تیرو شمنو له کابل دوی بے باور شوې دي.
مګر متاسفانه کومه تجربه چې موږ لرو په دې پروسه پر فضل تیرو کارونو کې هغه څه چې وشوي په باندې عمل نه دي شوی.
د پاکستان د دفاع وزیر وایي چې له افغانستان سره ګډ کار او همکاري ته ژمن دی، خو کابل لا په دې برخه کې د اسلام آباد د هڅو مثبت ځواب نه دی ورکړی.
ہماری یہ شدید خواہش ہے کہ ہمارے ہم یہ جو
زمنگا شدید خواہش ہے چې موږ افغانستان د تر هغه پر ضد لومړی کمربند پتوګا د تر هغه د مخنیول لپاره ګډ کار وکړو. خو د کابل حکومت زمنګ دورستیو او تازه کوششونو سربېره موږ ته کوم مثبت جواب نه دی راکړی.
په کندوز کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د روانو جګړو له حاله مو هم خبره وو. او په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په فرانسه کې خلک نن د خپل ولسمشر د ټاکلو لپاره رای ورکوي. نو هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړي. رازو د خبرونه لومړی مطلب ته د افغانستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د تروریزم او تاوتریخوالي پر وړاندې په ګډي مبارزه ټینګار وکړ او تروریزم یې د دواړو هیوادونو لپاره ګډ ګواښ وباله. دغه څرګندونې کابل ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف له سفر وروسته د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ګډ خبري کانفرنس کې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني په دغه خبري ناسته کې د سیمې پر ټولو هیوادونو غږ وکړ چې تروریزم د اصلي زالو د لمنځه وړلو په برخه کې ګډ کار وکړي. نور حال د ازادي رادیو خبریال محمد واصل وسال راکوي.
د افغانستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو په سیمه کې روان تروریستي فعالیتونه د اندېښنې وړ وبلل او په وړاندې په ګډې مبارزې او جدي اقداماتو ټینګار وکړ. دغه څرګندونې کابل ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ګډ خبري کانفرنس کې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني یاد ناستې ته د خبرو پر مهال د تروریستي ډلو د زالو په لمنځه وړلو او د دوی د ملاتړ کوونکو په وړاندې د مبارزې په ګډو همکاریو ټینګار وکړ.
افغانستان از دیگر کشورهای منطقه می خواهد
که افغانستان د سیمې له نورو هیوادونو غواړي چې د تروریستانو د اصلي زالو د لمنځه وړلو او د دوی د مالي امکاناتو او تجهیز کوونکو منابعو په وړاندې په ګډه کار وکړي. افغانستان په دې باور دی چې که د دغو تروریستي ډلو په ملاتړ کوونکو فشار راوستل شي او په سیمه کې د دوی پټنځای نه لمنځه یوړل شي، په سیمه کې به د تلپاتې سولې شاهدان ونه اوسو،
امنیت پایدار در منطقه نخواهیم بود.
ښاغلی رباني وویل تروریزم او ترهګري یوازې افغانستان نه بلکې سیمه او نړۍ ګواښي او په وړاندې د سیمه او نړۍ په کچه مبارزې او اقداماتو ته اړتیا ده. نوموړي وویل د تروریزم او ترهګري په وړاندې روانه مبارزه هغه وخت بریالی کېدای شي چې اسلامي نړۍ ترهګري او تروریزم په سمه معنا وپیژني او پر وړاندې رښتینې مبارزه وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې په ایران له دې امله نیوکې ډېرې شوې چې ویل کېږي د طالبانو سره د اړیکو ترڅنګ د افغانستان په داخلي چارو کې لاسوهنه کوي. خو ښاغلی ظریف ګډې خبري ناستې ته د خبرو پر مهال ویل چې ایران او افغانستان دواړه د تروریزم له ګډ ګواښ سره مخ دي او که یې مخه ونه نیول شي نو ناوړه پایلې به ولري.
ما به افغانستان در یک منطقه بسیار خطرناک
موږ افغانستان په یو خطرناک سیمه کې حضور لرو چې له بده مرغه دغه سیمه د پردیو د ناوړه حرکتونو له کبله له تشدد او تاوتریخوالي سره مخ ده چې د ټولو په زیان ده، او لکه څرنګه چې پخوای شاهدان وو دغه ترهګریز فعالیتونه او ناوړه کړنې به یوازې د سیمې پورې محدود نه دي. ښاغلی ظریف د افغانستان او ایران ترمنځ د اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ او تروریزم په ګډونې په بېلابېلو برخو کې د افغانستان سره د همکاري ژمنه وکړه. ټاکل شوی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر کابل ته په خپل سفر کې د ولسمشر محمد اشرف غنی ترڅنګ د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله، د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر او یو شمېر نورو افغان چارواکو سره هم وګوري. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
قدرمن اوریدونکو، د واصل وصال پر راپور کې مو واوریدل چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي چې د ترهګرۍ پر وړاندې پر ګډې مبارزې له افغانستان سره ژمن دی، خو دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې اداري هیئت کابل ته بیا د ښاغلي ظریف سفر نمایشي ګڼي او وایي چې د دغه هیواد تیرو ژمنو بې باوره کړي دي. د یادې جرګې منشي عرفان الله عرفان د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ایران ته پکار ده چې د هغه هیواد په اړه د افغانانو اندېښنې رفع او عملي اقدامات ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن سهار له افغان چارواکو سره د لیدو کتو په خاطر کابل ته راغلی. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر له خپل افغان سیال سره په لیدنه کې په بېلابېلو برخو کې پر همکاریو ټینګار کوي، خو د افغانستان ولسي جرګه دا ژمنې تکرار ګڼي، وایي چې دا هر څه باید په عمل کې ثابت شي. د ولسي جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل ایران باید د هغو اندېښنو په اړه افغان لوري ته ځواب ورکړي چې افغانان یې په اړه لري. ښاغلی عرفان وایي افغانان نور یوازې په خبرو باور نه لري او په کار ده چې ایرانی پلاوی هغه څه چې وایي په عمل کې هم ثابت کړي.
کوم تعهدات وجود لري دا باید رعایت شي او موږ ته ځواب راکړي چې ولې طالبان سره رابطه لري، دوی ولې زیربنایي پروژې کوي، ولې غواړي چې په هغه کې اخلال وارد. مګر متاسفانه کومه تجربې چې موږ لرو په دې خصوصا په 15 کلونو کې هغه څه چې ویل شوي په هغه باندې عمل نه دي شوی. ضرورت دا ده چې عملي ګامونه پورته کړي ایران او افغانستان هم دغه خبر جدي ونیسي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر له افغان چارواکو سره د لیدنو او خبرو په هدف د یکشنبې په ورځ کابل ته راغی. له خپل افغان سیال سره په خبري غونډه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د افراطیت او تاوتریخوالي په وړاندې په ګډې مبارزې ټینګار وکړ. وی ویل چې دوی د افغانستان ملاتړ کوي. ښاغلی ظریف وایي ایران به له افغانستان سره د اوبو د مدیریت، ترانزیت، اقتصاد او پرمختیایي برخو کې همکاري وکړي. دا سفر داسې مهال کېږي چې د افغانستان د ملي شورا لخوا په دې وروستیو کې تهران له وسلوالو طالبانو سره په مرستو سوریه جګړې ته د افغانانو په لیږلو، د اوبو بندونو پر وړاندې د خنډونو جوړولو او ګڼو نورو موضوعاتو تورن دی. د سیاسي چارو کارپوه عبدالروف جرأت وایي ایران دا اندېښنې درک کړي او د دې لپاره چې خپلې ملي ګټې یې ساتلې وي د بهرنیو چارو وزیر کابل ته رالیږلی دی.
افغانستان او په سیمه کې د خپل د ایران او د سعودي عربستان رقابت د ټولې هغه ستونزې دي چې ایران په شکل د اشکال غواړي چې په افغانستان سره خپل رابط ښه کړي. نو د دې لپاره چې دا ټول هغه تهمتونه هغه اداګانې رفع کړي او په لویه کې کوشش کوي چې د خپلو ملي ګټو د تعریف لپاره دغسې سفرونه ولري، تر څو د دوی ګټې هم نام تسبیسي او هغه تورونه چې په دوی باندې لګېدلي دي هغه هم له منځه یوسي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر تېره اونۍ پاکستان ته هم تللی و او د سیاسي چارو کارپوه عبدالروف جرأت دا سفرونه د سیمې په کچه د ځینو بدلونونو بېلګه بولي. خو دا چې رښتیا هم بدلونونه په لار دي او که نه، د ولسي جرګې د ځینو غړو په باور تش نمایشي حرکتونه روان دي، هغه څه دي چې نتیجه به یې وروسته معلومه شي. قدرمنو اوریدونکو، د یوسف زدران په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان ولسی جرګه وایي د ایران په ګډون د سیمې هیوادونه باید خپلې کړې وادې هغې ته د هغې عملي کېدو په برخه کې ډېر ژمن وي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د دفاع وزیر وایي چې له افغانستان سره ګډ کار او همکاریو ته ژمن دی، خو کابل په دې برخه کې د اسلام آباد د هڅو مثبت ځواب نه دی ورکړی. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي اسلام آباد له کابل سره ښه اړیکې غواړي، خو ادعا کوي چې کابل د اسلام آباد د دغه غوښتنې مثبت ځواب نه دی ورکړی. نوموړي همداشان تور لګولی چې په چمن کې د افغانستان او پاکستان پر پوله د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ وروستۍ شخړه د دلی او کابل د ګډ جوړه کاسي کوي. د پاکستان دفاع وزیر دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې د جمعې پر ورځ د پاک افغان پولې د چمن په سپین بولدک سیمه کې د پاکستاني او افغان سرحدي ځواکونو ترمنځ خونړۍ نښته وشوه چې د پاکستاني چارواکو په وینا د افغان ځواکونو په ډزو کې لږ تر لږه 11 کسان مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. بلخو افغان چارواکي هم د پاکستان د سرحدي ځواکونو په ډزو کې د سرحدي ځواکونو سرتېرو په ګډون لږ تر لږه 4 کسانو د مړینې او لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د پاکستان دفاع وزیر د شمې پر د پنجاب په سیالکوټ ښار کې له رسنیو سره د خبر پر مهال په چمن کې د افغان او پاکستاني ځواکونو د وروستۍ شخړې په اړه د یو پوښتنې په ځواب کې وویل چې پاکستان له افغانستان سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی او د دې لپاره به خپلو صادقانه هلو ځلو ته دوام ورکړي. خواجه آصف د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د پاکستان او افغانستان ګډه همکاري مهمه وبلله، خو د دې تر څنګ یې دا وکړه چې په سپین بولدک کې د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ وروستۍ نښتا د هند او دلی د ګډ جوړه کاسي کوي.
هماري یې شدید خواهش ہے کہ ہمارے ہم یہ جو دہشتگردی کے خلاف جنگ ہے
زمونږ دا شدید خواهش ده چې موږ افغانستان د ترهګرۍ پر ضد لومړی کمربند په توګه د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ګډ کار وکړو، خو د کابل حکومت زمونږ د وروستیو او تازه کوششونو سربېره موږ ته کوم مثبت ځواب نه دی راکړی چې دا د هر څه د کابل اور دلی دگر جوڑا کاسی کبھی
اور یہ دلی اور کابل کا گٹھ جوڑ ہے، یہ اس کی ساری ریفلیکشن ہے.
د دفاع وزیر رسنیو سره په خبرو کې ویل چې پاکستان د خپلو پولو وضعیت دقیق ساری او خبرداری ورکړ چې په راتلونکي کې به پر خپلو پولو د هر ډول برید فوري او سخت ثواب ووایي. په سپین بولدک کې د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ تر هغې وروسته نښته وشوه چې د افغان چارواکو په وینا د پاکستان د سرشمېرنې ډلې په دغه سیمه کې په افغان خاوره کې سرشمېرنه کوله، خو پاکستاني چارواکي بیا دا ردوي او وایي چې دغه ډلې په پاکستاني حدودو کې دننه سرشمېرنه کوله. په دې وروستیو کې د کابل او اسلام آباد اړیکې پر یو بل د تورنو د لګولو له امله تر پخوا ترنګلې شوې. پاکستانی چارواکي تور لګوي چې هند افغان خاورې په پاکستان کې ورانه کوي او دا خاورې پر ضد کاروي، خو افغان چارواکي بیا دا تورنه بې بنیاده بلي او ټینګار کوي چې خپل خاوره به د پاکستان په ګډون د چا پر ضد کارېدو ته پرېنږدي. که څه هم پروانه میاشت کې د پاکستان د پارلمان د غړو جګپړي پلاوي د اسلام آباد او کابل د اړیکو د رغولو لپاره د کابل سفر وکړ، خو تر دې دمله دغه سفر نتیجې نه دي راوتي. د یادونې وړ ده چې د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي د ترهګرۍ د مخنیوي او د سیمې د امنیتي وضعیت لپاره د پاکستان او افغانستان نږدې اړیکې او همکاري مهم بولي.
قدرمنو اوریدونکو، هڅه مو وکړه چې د ښاغلي خواجه آصف د پاکستان د دفاع وزیر د ادعا په اړه د افغانستان د دفاع وزارت نظر هم ولرو، خو له هڅو سره سره بریالي نه شو. خو باید وویل شي چې تر دې وړاندې افغان چارواکو په کراتو دا ویلي چې له پاکستان سره د ترهګرۍ پر وړاندې ګډې مبارزې ته ژمن دي او پاکستان باید په دې برخه کې جدي او رښتینی ګامونه پورته کړي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو اوس هم ورزو قندوز ته. د قندوز امنیتی چارواکي وایي چې د قندوز تخار د لوی لارې په اوږدو کې څه باندې څلوېښت تنو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د قندوز امنیه قمندان جنرال عبدالحمید حمیدی وایي چې د افغان ګډو ځواکونو د دغې لارې د خلاصېدو په هدف پوځي عملیات هم پیل کړي دي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان له سیمې څخه نور حال را کوي.
د قندوز تخار د لوی لارې په اوږدو کې شپږویشت تنه وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د کندز امنیتی چارواکو په خبره د کندز تخار د لوی لارې په اوږدو کې د وسلوالو مخالفانو او افغان ځواکونو ترمنځ په درې ورځنۍ جګړه کې شپږویشت تنه وسلوال طالبان وژل شوي او شپاړس تنه ټپیان شوي دي. د نوموړي ولایت د امنیت قمندان جنرال عبدالحمید حمیدی د یکشنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې د کندز تخار د لوی لارې په اوږدو کې امنیتي پوستې فعال دي او پوستې اکمال کړي. همدارنګه تازه ځواکونه هم ورته رسېدلي دي. دلوې لارې وضعیت ښه دی ځکه موږ سیمې ته تللي وو، پوستې مو اکمال کړي او تازه ځواکونه په پوستو کې ځای پر ځای شول، خو دښمن ډېر قوي عملیات پیل کړی و خو له ماتې سره مخ شو او درنه مرګ ژوبله هم ورته اوښتې ده. ښاغلی حمیدی زیاتوي چې دغه لویه لاره د یو اندازه امنیتي ګواښونو له کبله لا هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د نوموړي په وینا چې دوی د دغې لارې د خلاصېدو په هدف پوځي عملیات هم پیل کړی دی. د امنیت قمندان زیاته کړه چې دوی د قرایزال ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوره چمتووالی لري او تازه ځواکونه یې هم سیمې ته استولي دي، خو نوموړي د دولتي ځواکونو او ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه یې څه ونه ویل. په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا یو تنغړی غلام رباني رباني په دې ولایت کې د روانو نامنویو او بې ثباتیو لاملین د کندز سیمه ییز چارواکي بولي.
یو ساعت کې حداقل د 5 کیلومتري شهر کندز د 6 کیلومتري شهر کندز
سیمه ییزو چارواکو په وخت سره توجه ونه کړه او د ښار شاوخوا سیمې د طالبانو لشتون څخه تصفیه نه کړې او وسلوال طالبان د لوی لارې په 100 کیلومتري او 200 کیلومتري کې موجود او د هوا په ګرمېدو سره خپل عملیاتونه پیل کړل، چې له کبله لوی لارې د ترافیکو پر مخ وتړل شوه او یو شمېر کوسي هم ونیولې. خو د کندز تخار د لوی لارې بندېدو همدارنګه د قلعهزال ولسوالۍ سقوط د کندز ښاریان یو اندازه اندېښمن کړي دي. د یادونې وړ ده چې کندز ولایت نه ولسوالۍ لري، خو اوس مهال د دې ولایت څلور ولسوالۍ لکه قلعهزال، ګلتېپه، کلبات او اختاش د وسلوالو مخالفانو تر حاکمیت لاندې دي. بلخوا زبیولا مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي د کندز د امنیتي چارواکو دغه ادعاوې ردوي او زیاتوي چې د کندز تخار د لوی لارې په اوږدو کې دوی اته پوستې نیولې دي او لا هم د دوی په کنټرول کې دي. همدارنګه دولتي ځواکونو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا هم کوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
قدرمنو اوریدونکو، په قندوز کې د روانو جګړو له کبله همداراس په زورګونو کورنۍ دې تاړې شوې دي چې نور ولایتونو ته کډه شي. اوس هم ورزو کندهار ته د نامعلوم وسلوالو له لورې نن په کندهار کې ځوان فرهنګي شخصیت عبدالغفور پیروز په ډزو وژل شو. د نن یکشنبه سهار له کوره په راوتو چې ناپېژندو وسلوالو په سر په مرمۍ وویشت. زموږ همکار سالم محمد صالح د کندهار له ځوان مدني فعال نثار احمد صالح څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې ولې په کندهار کې هغه ځوانان چې د اصلاح عدالت او برابرۍ غږ پورته کوي وژل کیږي.
اساسي خبره دا ده چې دغه وژنو په اړه خو باید له حکومت دغه مرجع باید معلومه کړي کومو ډلو ټپل لخوا څخه دغه پیش کیږي. خو بدبختانه چې د حکومت لخوا څخه دغه کومه درس تر اوسه پر نه دی پلوشه سوی. یوه خبره چې طالبانو په اړه باندې کیږي خو چې اره پیښه وسي بیا پر هغه خبره یادوي چې طالبانو مسلمان دغه کار کړی. که څه هم د ځوانمات پیروز په اړه باندې تر اوسه پرې هېڅ یوې ډلې څه نه دي ویلي، چې تر دې دمه پورې ولې په کندهار کې د روشنفکر او کسانو چې هغه د پرمختګ او تمدن طرفدار وي د هغوی لپاره ژوند ورځ
غوښتنه مو څه ده؟ د یوه روشن فکره ځوان په حیث له افغان حکومت څخه یا هم د دولت له وسلوالو مخالفانو څخه
که څه غوښتنې په دې برخه کې زیاتې کړي. افغانستان اوس یو لو مفتي ولسواقۍ له پړاو څخه تېرېږي. په دې برخه کې موږ موافق او مختلف نظرونه لرو. په دې برخه کې موږ باید د بل په وړاندې د نظر اختلاف باید تر توپکه پورې ونه رسېږي. سړک شینو د یو میز ته باید سره راستو. په دې برخه کې یو بل باید سره واورو، بحث باید سره وکړو، نقد سره وکړو او د نخ یو شیګه ده چې څوک مسؤل نتیجې تر دولت او حکومت په دې برخه کې باید هغه کسان چې هغه د دوی سره په غیر مستقیم ډول مرسته کوي په اصطلاح مجاني شکل سره په وفت سره د هغوی ژوند ته باید ډېره توجه وکړي. پیرو صاحب د کندهار د ولایت مطبوعاتي کارمند هم وو، د دې څنګه ډیر روشن فکر ځوان وو، ځینې بحثونه یې کوله. نو سید بعض بحثونه یې په کتابه کې شرح لګېدله، ځینو بحثونو کې په پیل کې زه هم د نظر اختلاف ورسره درلود، کله چې طرف شین شو بحثونو سره تبادله کړې، چې فرور کړې په یو برخه مثلا زه غلط، په یو برخه مثلا دی غلط. یوه هیله دا ده د ټول افغانستان له حکومت له مخالفینو له ټول ځوانانو موږ باید دغه ولسواقي موضوع ته ډېر هم وسعت ورکړو. د وسعت یوه ښه لاره یې دا ده چې موږ باید یو بل سره وزغمو.
د عبدالغفور پیروز په فیسبوک پاڼه کې چې ما وکتل وروستۍ لیکنه تقریبا له همدې شیبې چې زه ورته خبرې کوو درویشت ساعت مخکې خبره شوې ده. هلته د مذهبي ادبیاتو خبره کړې چې د ده په خبره د ستونزو په تشخیص کې به یوازې د توطیې تیوري منل کېدله. تاسو خدای له زیاتې مودې راهیسې پېژندئ، مشخصا یې څه خپرول او چا ته مخاطب وو؟
تشدد خلاف وو، یو اړخ یې دا و غیر تشدد خلاف وو، پر ځینو مذهبي کړیو باندې انتقادات کول، که څه هم دوی خپله په دیني اړخ کې د مولوي تر کچې پورې وو. عطا د بخاري یوه شرح هم ترجمه کړې ده په خپل نوم میدان غفر فیروز په نوم باندې ترجمه کړې ده. ده به همېشه دا ویلې چې زما هیله دا ده چې موږ باید د کندهار د سیمې د علماوو سره کښېنو او بس وکړو. د دې شي طرفدار وو، ولې څومره چې زه خبر وم په دې برخه کې ځینو مولوي صاحبانو د فیروز صاحب سره مشکلات لرل، اما دا نشه دا ویل چې زه چې لکه څنګه مشکل د ځینو کسانو سره لرم بعض کسان ما سره نه مشکل لري، او دې مشکل وزنې د حل لپاره څو به سره کښینو بحث سره وکړو. د فیروز نه خبرې شته چې ځینو کسانو باندې بدله کېدلې، زه نه وایم چې فیروز بس سلفي سادسیه بس سلفي سادسیه ما مشکل نه ګټي سره لرو، دې نه ګټي او د حل وزنې لپاره چې موږ بل څه بل سره کښینو بحث سره وکړو.
په کندهار کې تر دې مخکې هم دغه ځوانان وژل سوي دي، ولې هغه کسان چې د تشدد خلاف خبره کوي یا د تشدد پر وړاندې مبارزه کوي بیرته د تشدد ښکار کیږي؟ آیا تشدد یا تاوتریخوالی د ټولو اړخونو په زیان نه دی؟
بالکل د ټولو اړخونو په زیان دی، ولې دا خبره خو هغه اړخ نه مني چې دا خو زما په زیان باندې هم دی. هغه هم په دې باندې نه پوهېږي د لوی سره چې دغه تشدد د تشدد ور چې دی د لمبه اخر زما له مینې کم راوسیږي او زه هم په پناه. نو په دې برخه کې کندهار کې تر اوسه پورې له موږ هغه څه پړاو کم نه رسېدلی. زموږ د مکاتبو په نصابونو کې ډېر مشکلات شته، د تشدد خلاف بحث باید له مکتب څخه راشروع شي تدریجا. نو په پوهنتونو کې هم اوس آزادانه بحث نه شو کولی، دا سال کې چې پوهنتون یو اکاډمیک ماحول دی ورې باید آزاد بحثونه وشي. په دغسې یو ماحول کې چې مکتب وکړو مدرسه وو په پوهنتون کې دغه رقم بحثونه کېږي، په دفاترو کې داسې بحثونه کېږي، په رسنیو کې دغسې بحثونه کېږي. طبعا هغه څوک چې د تشدد خلاف یا خلاف یا څوک چې اصلاح د آزاد بحث طرفدار وي
قدر من اوریدون کو تاسو په کندهار کې له ځوان مدني فعال نثار احمد صالح سره زموږ د همکار صالح محمد صالح مرکه تغوغور.
ازادي رادیو تغوغونی سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم یو دوه نړیوال موضوعات. په فرانسه کې خلک نن د خپل ولسمشر د ټاکلو لپاره رای ورکوي. د دغو انتخاباتو په پایله کې به دا روښانه شي چې فرانسه په اروپایي ټولنې کې پاتې کیږي او یا تری وځي. د نن ورځې انتخاباتو لپاره چې دویم دور یې دی، د تیر دور دوه مخکښ کاندیدان منځلاري ایمانوئل ماکرون او ښي اړخي مارین لوپن د یو بل په وړاندې سیالي کوي. عراقي ځواکونه د اسلامي دولت ډلې یادایش څخه د موصل د لویدیځې برخې د بیرته نیولو لپاره د نویو عملیاتو په ترڅ ترڅکی د پرمختګ خبره کوي. په دې اړه د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګه راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د عراق د پوز قماندانان وایي چې ځواکونه د موصول د لویدیځې برخې شمالي څنډو کې پرمختګ کړی او د اسلامي دولت ډلې یا داعش تر ولکې لاندې په لسګونو ملکي وګړي آزاد کړي او خوندي سیمو ته لیږدولي دي. د پوځي پولیسو یو قماندان راد شاکر د شنبې په ورځ وویل چې د دې ځواکونه د نوي عملیاتو په ترڅ کې د موصول شمالي ویریزې برخې د الحرامت سیمې ته ننوتل او 500 متره ساحه یې له سخت دریځو وسله والو ونیوله. هغه په دې سیمه کې د نښتو په ترڅ کې د شاوخوا 1500 سخت دریځو د وژل کېدو خبره وکړه. له دې یوه ورځ مخکې چارواکو د موصول د ویریزې برخې د مشرفه له سیمې هم د اسلامي دولت ډلې د سخت دریځو د ایستلو خبر ورکړی و. له دې سیمې هم په لسګونو آزاد شوي ملکي وګړي د موصول د ختیځ برخې خوندي ځایونو ته لیږدول شوي دي. د بشري حقونو ډلو ویلي په هغو سیمو کې چې تر اوسه د اسلامي دولت ډلې یا داعش تر کنټرول لاندې دي، بند پاتې شوي ملکي وګړي د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ دي او په نویو آزاد شوو سیمو کې هم ورته وضعیت جاري دی. ملګري ملتونه اټکل کوي چې تر اوسه به د 300,000 نه تر 500,000 پورې خلک د موصول په هغو سیمو کې بند پاتې وي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش پرې کنټرول لري. عراقي ځواکونه چې امریکا یې ملاتړ کوي له داعش د موصول د بیرته نیولو لپاره د فبروري فبروري په 19 نوی عملیات پیل کړل چې له هغه وخت راهیسې دوام لري. موصول ختیځه برخه لمخ کې آزاده شوی او د لویدیځې برخې د بیرته نیولو لپاره د عراقي ځواکونو پر مختګ له خونړیو نښتو سره مل دی، ځکه د ښار په دې برخه کې ډیر ملکي وګړي بند پاتې دي. ویل کېږي هغه سخت دریځې چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې د عراقي ځواکونو په وړاندې مقاومت کوي شمېر شاوخوا زرو تنو ته رسېږي. دغه نوي تهاجمي عملیات د دې لپاره پیل شوي چې د خلکو ګڼ میشتی د موصول زوړ ښار د داعش له وسلوالو چې ګمان کېږي له ملکي وګړو د ډال په توګه کار اخلي آزاد کړي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په 2014 میلادي کال د عراق او سوریې پراخې سیمې ونیولې او خپل خلافت یې اعلان کړ. اوس د دغې ډلې تر کنټرول لاندې ډېره ساحه له لاسه وتلې او دوه پیاوړي مرکزونه په عراق کې ماسل او په سوریه کې رقه ورپاتې دي.
قدر منوریدونکو د نوریاس نوری د همدې راپور په خبرېدو سره ورسېدو. د خبرونې لومړۍ نیمایي ته 2:13 شوې. رحمت الله افغان په سټډیو کې د اولاند خبرونه به وړاندې کړي.
د افغانستان مشرانو جرګه له افغان حکومت غواړي چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې له پاکستان سره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د راولاړه شوو ستونزو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وړاندې کړي. د افغانستان سیمه چارواکي وایي چې د بهرنۍ ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په دوه هوایي حملو کې 28 جنگیالي وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د افغانستان په شمال کې د پامیر زون د شلمې فرقې چارواکي وایي چې د بادخشان په زیبا کلسوالۍ کې 14 وسلوال مخالفان وژلي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې د پلازمین اسلام آباد نوی هوایي ډګر چې کار یې ځنډیدلی ده د اګست پر 14 به فعالیت پیل کړي. عراقي پوځیانو د عراق د موصل د لویدیځ په شمالي څنډو کې پرمختګونه کړي. نایجیریا وایي د ښوونځي تر 200 د زیاتو نجونو زده کوونکو له جملې چې بوکو حرام سخت دریځې ډلې په 2014 میلادي کال کې تښتولې وي، دوه تنه یې د دې ډلې د جنو مشکوکو غړو د ازادۍ په بدل کې له بنده خوشې شوي دي. او ټاکل شوی ده چې د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما د حکومت دوه جګپوړي چارواکي نن د دغه هیواد د مشرانو جرګې د عدلي کمیټې غونډې ته ځوابونه ووایي.
لو رحمت الله افغان مننه کوم چې د افغانستان سیمه او نړۍ لند خبرونه وړاندې کړل. مرزي احمدزی لند اقتصادي خبرونه چمتو کړي او له هغې وروسته به فرشتنه دار روغتیا د ژوند شتمنۍ ژوندۍ خبرونه تاسو ته وړاندې کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې د پلاستیک د نړیوال نندرتون په پای کې افغان سوداګرو سره باندې شل قراردادونه او تفاهم لیکونه لاسلیک کړل. د دغې خونی ویان سیام الدین پسرلی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه قراردادونه او تفاهم لیکونه د میلیونونو افغانۍ ارزښت لري چې له بهرنیو شرکتونو سره شوي دي.
دغه قراردادونه هم د ملک پانګونې په برخه کې چې افغانستان کې ملک پانګونه وشي او هم د وارداتو صادراتو په برخه کې مرسته شوي دي.
ښاغلی پسرلی وایي چې افغان سوداګرو یاد قراردادونه او تفاهم لیکونه له چینی، ایرانی، هندي او پاکستاني سوداګرو سره لاسلیک کړي دي. په سرپل کې سږ کال 928 میوه لرونکي باغونه جوړ شوي دي. د سرپل ولایت د کرنې رئیس سید موین الدین آئینی د یکشمې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه باغونه په 1022 جریبه ځمکه باندې د څه باندې 2,328,000 افغانۍ په ارزښت د کرنې ریاست او بزګرانو په مالی ملاتړ جوړ شوي دي. ښاغلی آئینی وایي په سرپل کې د دغو باغونو په جوړولو سره په سلګونو بزګرانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1200 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستانی وړه 1200 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 2250 افغانۍ، د بوري یو درې نیمه نه بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1200 افغانۍ، او نن په کابل کې یو لیتر پټرول په 1500 او یو لیتر ډیزل په 3000 افغانۍ پلورل کیږي. او په شاتاده سره کې د ځینې بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 28 افغانۍ او 20 پوله، یو یورو 14 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 30 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستاني کلدار 1400 افغانۍ. د خبرونو پای
یا د ژوند شتمنۍ.
سلام به تمام شنونده های عزیز رادیو دادی و برنامه صحت سرمایه زندگی به میزبانی ما فرشتان دا خوش آمدین. شنونده های عزیز در برنامه روی گلودردی البته گوش گلو و همچنان که کلچرک یک طفل شد و کلچرک میشه در رابطه صحبت میکنیم و در برنامه دکتر صاحب سید امین نوری متخصص گوش و گلو مهمان ما هستند تا در این مورد صحبت کنند. اما قبل از اینکه دکتر صاحب به صحبت هایشان ادامه بدهند گزارش را که در این مورد تهیه شده با هم یک جا میشنویم. گلودردی و سرماخوردگی یکی از بیماری های شایع فصل سرما است که با شروع شدن این فصل مردم با آن بیشتر مبتلا می شوند. برخی از دکتران متخصص می گویند گلودردی و سرماخوردگی یک بیماری ویروسی بوده و بیشتر آلودگی هوا و هوای سرد زمینه را برای بروز این بیماری ها نزد افراد مساعد می سازد. دکتر پرویز اقبال متخصص امراض داخله در صحبت با رادیو آزادی گفت گلودردی و سرماخوردگی معمولا با خستگی، احساس سرما، عطسه و سردرد نزد افراد آغاز می شود. دکتر اقبال در مورد این که این بیماری چگونه از یک شخص به شخص دیگر انتقال می‌یابد چنین می‌گوید:
وقتی که محیط مملو باشه امراض گلودردی مستقیما توسط تنفس مریض مبتلا می‌سازد و دیگر امراضی که سبب گلودردی میشه و اسبابشان است که ما شما ببینیم ویروس ها هستند و آلرژی یعنی روزا و مستقیما از یک انسان به انسان دیگر سرایت میکنه. اگر در خانه ما شما تعداد زیادی در یک اتاق که نشیمن بشینه اینمی محیطی که ما شما زندگی میکنیم افراد زیاد اگر یک مریضشان هم به گلودردی مواجه باشه سلفه کنه یا عطسه بزنه مستقیما میتونه که یک دیگر مبتلا بسازه.
دکتر اقبال میگوید اگر به بیماری زکام یا سرماخوردگی به وقت معاینه آن رسیدگی نشود فرد مصاب به زکام و بیماری های دیگر مانند گلودردی سینه و بغل نیز مبتلا می شود. به گفته شماری از دکتران متخصص زمانی که فرد مصاب به سرماخوردگی و گلودردی می شود باید از مایعات گرم استفاده کرده، لباس گرم به تن نموده و از ماسک نیز استفاده نمایند. دکتر پرویز اقبال در این مورد میگوید
باید در خانواده ما شما باید حداقل از 4 نفر در یک اتاق نشیم من زیاد نخوابیم و در ضمن اگر کدام مریضی که گلودرد بود سلفه داشت کوشش کنه که در پیشتوی مریضای دیگر چون طریقه سنت ما شما هست وقتی که ما شما سر دسترخوان میشینیم روی خود دور میتونیم که خدا نخواسته این افرازات بینی یا افرازات دهن که هستی در سر غذا یا در تنفس دیگر سرایت نکنه. از این خاطر به این موارد ما شما باید بسیار زیاد فکر کنیم و محیط خدا پاک صفا نگاه کنیم. خدا باید پاک صفا و مریضی که گلودرد باشه باید حداقل کوشش کنه که در یک اتاق دیگر باید زندگی کنه، بینی خود همیشه انشاف کنه، از غرغره استفاده کنه و حداقل به یک دکتر معالج باید مراجعه شوه.
این دکتران همچنان تاکید میکنند که هرگاه فرد مصاب به سرماخوردگی به گلودردی و سینه و بغل هم مصاب شوند باید ادویه که از سوی دکتر متخصص برای آنها داده میشود به خصوص آنتی بیوتیک باید آن را به گونه منظم بخورند. با سلام دوباره بازم خوش آمدین به برنامه. گزارش یک جا شنیدیم، اگر شما هم کدام سوال دارین میتونین با شماره های 07827755 و 07992530545 در تماس شده و سوالاتتان از دکتر صاحب پرسان کنین و همچنان شما میتونین همین لحظه برنامه صحت سرمایه زندگی از طریق فیسبوک به شکل زنده هم مشاهده کنین و در اوجه میشن نظریات پیشنهاداتتان رو بگذارین تا دکتر صاحب پاسخ بگویه. آدرس فیسبوک ماست facebook.com/azadiradio. دکتر صاحب برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد گلودردی و گوشدردی بگوین که چی نوع یک مرض است؟
تشکر. ما هم به نوبه خود سلام و احترامات رو به شما محترم شنونده های شما و همکاران تکنیکی تقدیم میدارم. گلودردی معمولا مردم ما که گلودرد میگن دیگه یک اصطلاح عام است.
بله.
میشه که به امراض مختلفی گلون که در گلون پیدا میشه به او گلودردی از نظر مردم ما به او گلودردی گفته شد، ولی میشه که باز اعضای مختلف از نظر طبابت نامه خود داره. مثلا بلعوم به سه قسمت است، یک قسمتش به نام نزوفرنکس یا بلعوم انفی، دیگه قسمتش به نام اوروفرنکس یا بلعوم فمی و دیگه قسمتش به نام بلعوم حنجروی یا لرنگوفرنکس. بر علاوه از این سه قسمت که التهاب از این هر یکش اگر دچار التهاب و انتان شوه نام مشخص خود داره. مثلا اگر نزوفرنکس یا بلوم انفی دچار التهاب شود به نام نز و فرنجایت سیاد می شود. اگر شکل لحادش باشه به نام اکیوت و اگر شکل مزمنش باشه به نام کرونیک نز و فرنجایت سیاد می شود. به همین ترتیب اوروفرنگ که در اوروفرنگ هم بعد علاوه از اینکه خود بالون موقعیت دارد یک تعداد ساختمان های دیگه هم موقعیت دارند. مثلا تانسلا که زیادتر سبب منتن شدن در اطفال می شود و در صورتی که تانسلا ها دچار التهاب شوه به نام تانسلایتیس گفته می شود. یا در نزد فرانس یک غده دیگه است که عقده لنفاویز در قد که او را به نام ادینوئید میگه و اگر او دچار التهاب شوه به نام ادینوئیدایتیس گفته می شود. به همین ترتیب اگر انجره دچار التهاب شوه به نام لارنجایتیس و اگر شزن هم قسمتی که کم ذره پایین تر از انجره موقع دارد جایی که صدا تولید میشه او را او قسمت گونه به نام انجره یاد می کند و قسمت پایین تر از او را به نام شزن یا ترخیا یاد می کند. التهاب از اون به نام لارنگ و تراخ و برانکایتیس گفته می شود.
بله دکتر صبری مسئله بدن صحبت می کنیم. آلای شنانده همیشگی ما قاری صاحب عبدالحد روی خط هستن. سلام علیکم قاری صاحب. بله قاری صاحب سلام علیکم.
زنده باشید. سلام علیکم خواهر محترم فرشته جان. سلام خدمت شما خدمت مهمان.
سلام خدمت شما هم قاری صاحب. بسیار خوش آمدین به برنامه. بفرمایید.
شما لطف کردین سلامت باشین در پناه عزت متعال باشین. من از سوال داشتم. سوال را از دکتر قسمی طرح میکرم که دکتر سی محترم باید تکلیف دارم. البته این تکلیف من باب در دکتر هم مرحبتین بسار زیاد دوا گرفتین ولی دوا اصلا داری من نتیجه بخش نیست. یعنی جای تعصب نیست که ما دوا را خدا میگیرم ولی دوا برای من نتیجه بخش نیست مفید تمام. ای اگر تکلیف میسته که دکتر سی محترم ما در چهار فصل زمستان و بهار و تابستان و خزان در چهار فصل همیشه دکم هستم. یک مسئله بعدی از اینکه اینقدر من خنک میخورم که حتی در گرمی تابستان در جوزا من جمپر میپوشم. یک طرف دیگه دوم از اینکه دفتر سه محترم همیشه اگر یک مثلا وقتی من میخوابم یک دماغ سر من پایین میکنم یک دماغ حتما اگر ایران باشه یک دماغ من حتما بند میباشه یک طرف دماغم اگر غیلاش شد دیگه طرف دماغم حتماً خونه به کلان همی که تابان اردو دماغ من اردو دماغ همه کس اردو طرفش یک بار غیلاش شده این نیست دایی مولا افتاد این یادی که ما با شما صحبت کرد برای برای ما چند ما بند است طرف راست ما غیلاش چند دقیقه باز هم تو با سلسلا با طرف چند غیلاش میده طرف چیز راست بند باشه. محترم هم خواستم که مشوره شما را در اینجا بگیرم. من در کراچی هم دوا گرفتم مفید تمام نشد. متاسفانه دکتران میگه که خوب میشی ولی دوایش که میخورم دوایش نتیجه بخش نیست. دکتر محترم
قایلی سوی محترم میبخشن زکام گفتن که در چهار فصل به حساب سال تمام وقت زکام هستن. این زکام صرف او بینی میره یا اعصاب دارن خارش بینی خارش گلون
تماسشان میگن قطع شده؟
خب دوست عزیز قایلی صاحب میبخشین که ما نتانستیم یک تعداد سوالایی که میشد که کمک کننده به جواب باشه نتانستیم او را از خود دریافت کنیم.
اگر بازم پاسخ بدین
اگر بازم تانستین میشه تماس بگیرین. به هر ترتیب یک ریزش ها هسته که ریزش ها معمولا انواع مختلف داره و این ریزشی که خودت مثلا گفتی که در تمام فصل ها خودت مصاب ریزش میباشی خصوصا اگر ریزش از نوع الرژی باشد این رقم یک نوع از ریزش هسته. ریزش های حساسیتی به دو نوع هسته که یک ریزش های موسمی هسته که یک ریزش های تمام فصل که ریزش هایی که در تمام فصل ها دیده میشه و این شکلش شکل بسیار حاد و شدید نمی باشه. میشه مریض مثل خودت گفتی یک بندش های هم داشته باشه گاهی وقت عدسان بزنم گاهی وقت میشه عدسان بزنم ولی مهم است که خودت هم در تداویت رول داری و در وقایت مرضت هم رول داری. یعنی خودت باید یک تعداد اشیا را که ممکن در ایجاد مرض رول داره او را شناسایی کنی. سوال بگیریم یاد
بله سوال میگیریم بعدن یک جا پاسخ میتیم. مسعدالله برادر ما از غزنی روی خط هستن. بله سلام علیکم.
راجع به گلو امی خوره دکتر سبی ناشی از کدام تکلیف است؟ یه مربوطی گلو میشه؟ آیا یه تداوی داره یا نه؟ در این قسمت اگه ما را مفصلا معلومات بدید
انشاءالله رادیو و رادیو گوش بدهید انشاءالله برتون جواب میدیم.
بفرمایید دکتر.
دیگه قاضی محترم کوشش کو که یک تعداد چیزایی که بسیار مهم است و در ریزش‌های اساسیتی رول داره، مثلا چیزای بویدار، چیزای بویدار میتونه شده که اتریات باشه، میتونه شده که امی گل و به حساب هر چیزایی که سبزیجات باشه بویدار دار باشه، میشه که از این چیزا اگر بویش احساس میکردین و سبب ریزششتون میشد، بالخصوص اتریات. دیگه از اون اتریات نوعیتش تغییر بدن، بالخصوص شما که قاری هستین، یک تعداد قاری صاحبا علاقه دارن، چون سنت هم هست که عطر زدن است. اگر شما عطر خاص استفاده میکنین و سبب ریزش و زکام و چیزایتان میشه، نوعیت عطرتان تغییر بدین، ممکن مشکلتان کم شوه. بر علاوه از این مثلا دیگه چیزایی که بوی میتر، مثلا رنگ ده اتاق رنگ میکنه، یا اسپری های حشره کش هست که وام یک بوی خاص داره و میشه که سبب حساسیت های ریزش شوه. بل علاوه از این یک تعداد غذا هم ممکن رول داشته باشه که یک تعداد شما نام میگیرم، مطلب این چیزایی که من آل نام میگیرم این نیست که تمام این چیزها را خودت نخوری، ولی متوجه باش اگر همین چیزا سبب ریزش زکام و سبب زیاد مشکلاتت میشد، باز کوشش که از اون نوع کم بخوری یا نخوری. مثلا خستباب است، خستباب مطلب میسته که مثلا بادام است، پسته است، چهارمغز است، هر چیز که خستدار است، اگر رو چیزا را تو میخوری و اصلا مشکلت زیاد میکنه، از همون چیزا کم بخور یا نخور. بر علاوه از این مثلا لوبیا است، کچالو است، تخم است و یک تعداد دیگه چیزایی که قورا کباب است. مثلا خصوصا در کتاب نگفتم، مگر ما از مرزای خود فیدبک گرفتیم که بانجان سیاه است، مرچ است، چیزای تلخ، تلخ و ترش، این هم سبب از این مشکلات شده میتونه. دیگه خودت هم متوجه باشی، نامه‌ای که ما گرفتیم و یک تعداد دیگه چه غذا را متوجه باشی، اگر معمولا نمیخوری و یگان وقت خوردی و این مشکل زیاد شد، از همون غذا کوشش کن کم تر استفاده کن. دیگه جایی که مثلا گل و درخت و پلن یا گرد درخت ها هم میشه که سبب این مشکلات شود، دیگه از این چیزا هم کوشش
کن. خب قبل از اینکه جواب سوال اسدالله جان بدیم، جاوید برادر ما از غزنی از قندوز روی خط هستن. سلام علیکم جاوید جان.
سلام علیکم جوره سن بخیر، شما خوبید؟
تشکر جاوید جان، شما خوب هستین؟ بفرمایید سوالتان رو بگوین.
زنده باشین. سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت دکتر محترم. بود یک پدر بزرگوار داشتم، همیشه از پایدردی رنج میبره و یکی دیگه سردرد زیاد میبرد. خاطر شما رو زحمت دادم گفتم مشکل چی.
میبخشین جاوید جان، دلایل هستین؟ خب پدر جان چند عمرش چند است؟ گلوندرد میشه نمیشه؟
عمرشان تقریبا باشه 70-75.
خب و مفاصلش درد میکنه یا تمام از کمر به پایین تمام پایش درد میکنه؟
کمر به پایین پایش خیلی درد میکنه.
درد به وقتی که راه میره و زیاد میشه، وقتی استاد باشه زیاد میشه؟
اصلا برسانگو بین گشته بقدر نمیتونم، چیسته باشم از پای خیلی رنج میبرم.
خب شما باید رادیو گوش بده، انشاءالله جواب بتونم.
قبل از اینکه پاسخ سوال از این رو بگوین، از غزنی برادر ما اسدالله که زنگ زده بودن.
انشاءالله
و سوال از اون رو پاسخ
بگوین. ما میایم قاری صاحب عبدالاحد خود جان یک چند چیزای دیگه شون دیگه گفته که من خنق میخورم. خنق خوردن علتهای مختلف دارن، یک تعدادش به علت تاو و گلوندردی هست که میشه که اگر مریض شخص مصاب گلوندردی باشه یا دیگه امراض تبدار باشه، ممکن شخص خنق بخوره، ولی این خنق خوردن معمولا باز منحصر به مو مرض است، یعنی در مو وقتی که مریض است خنق میخوره. بعد از او مثلا 5 روز 4 روز یک هفته دو هفته اگر مریض است در مو جریان ممکن خنق بخوره، ولی بعد از او باز دیگه خنق نمیخوره. ولی یک تعداد امراض سیستمیک، خصوصا امراض سیستمیک اندوکراین، سبب از تو میشه که یک شخص احساس خنک خوردگی بکنه. مثلا امراض غده تایراید میشه که دیوتر امراض هم شخص خنک بخوره. دیگه خودت میشه که باز یک ماینه است به نام TFT در خون ماینه میشه، یک ماینه تبکنی، اگه او هورمونات تغییر داشته و مشکل در غده تایراید بوده ممکن او تداوی شوه و خنک خوردن تام انشاءالله رفع شوه. بندش انفی یک طرفه که هست به شکل وظیفوی هم میبتانه شده باشه.
زی برادر ما
اوم میام پشتش اصلی سوال در مخالفش بنده شنفی یک طرفه بعض وقت میشه به شکل فیزیولوژیک بینی یک در وقت هوا گرفتن یک قسم طرف بینی خود غشای مخاطیش که هست میپنده تا که ساحه کلان شوه و وات از خوب تصفیه شوه و دیگه طرف باز یک کم ذره خود خرد میکنه. این کدام مشکل جدی نیست، ولی اگر مشکل ساز شوه باز در اون صورت باید علتش پیدا شوه که ممکن انحراف حجاب انفم سبب از این مشکلات شوه. میشه که یک تعداد گشتاد بینی پیدا شوه به نام قرنیاتش کلان شوه یا پولیپاست یا دیگه که باید از نزدیک دیده شوه تا مشکل پیدا شوه. اگر سردردی و دیگه مشکلات که تشخیص قایری شوه باز میشه که یک عکس دماغت گرفته شوه تا چرک دماغت معلوم شوه. عالم هم به صدلا جان که خورناس گفته بود خورناس لاتایش مختلف است که بیادرم از بینی گرفته تا یک تعداد امراض داخله سبب خورناس بینی میشه. هر عاملی که سبب بندش بینی شوه، مثلا انحراف حجاب انف است که هایپرتروفی یا قرنیات اگر کلان شوه او هم سبب خورناس شدن میتونه. بر علاوه از این یک تعداد کتلات در بینی پیدا میشه و کتلات سلیم باشه خبیث باشه یا پولیپاست هم سبب خورناس در اشخاص میشود. بر علاوه در نزد فرانسه کدام کتلات و چیزا پیدا شوه هم سبب خورناس بینی میشد. یک تعداد امراض داخله به خصوص امراض حتی قلبی هم میشه که در شخص سبب خورناس شود. دیگه بر علاوه از این کلان شدن تانسل ها هم میشه بعضی وقت سبب خورناس شود. در اطفال یک کتلت به نام ادینوئید کلان شدن از او یکی از علائم عمده اش است که میشه سبب خورناس شود.
بله فکر میکنم قاری صاحب عبدالحد دوباره و تماس شدن. سلام علیکم قاری صاحب.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسیار زیاد باشم دکتر محترم، تقاضای تماس کردین فکر میکنم جوابات ناتکمیل موند.
تشکر. من میخواستم یک چند سوال بکنم چون خودت یاد تداویم کردی، تداویت هم به نتیجه بود تا ما بتانیم که امو تقریبی یک تشخیص و در نظر خود بگیرم و بعد از او اگر مشاوره مناسب بود برد بتیم. یکی که خودت گفتی من در چهار فصل زکام میباشم، بیادرم در چهار فصل زکام، آیا این زکامت صرف او بینیت میره یا عدسه و خارش گلون خارش چشم چیزام که زمینه هسته؟
بله سیبا دکتر محترم، خدمت شما عرض بکنم که زهاب دینی از این چیزا که هست خدمت بکنم دکتر محترم نیست، فقط صرف از ما دکام شکل خشک هست و دائم الابای ما بند می باشه که قسم بند می شه که اصلا نفس ما تنگی می کنم، نفس خدا کنم
اصلا نمی زنه و بینیت نمیرم.
نه خیلی
ارچق چطور است؟ ارچق بینیت می گیره؟
بلیا.
سردردی چطور است؟ سردردی یا خطف و گلن تصاف میکنی؟
بلیا دکتر محترم سردردی رنگش خود از چهار سال است دکتر محترم، از چهار سال بهتر سردردی متوازن دارم.
رنگ هم افرازاتی که به گلن میایا رنگش زرد است، سبز است یا سفید رنگ است؟
شکل سبز هست در دین نیازی که باز ما دگرمی که بسیار زیاد تیز باشه، دگرمی تیز اصلا چشته نمیتون خود تزبیر کردن نمیتون دگرمی تیز بسیار زیاد وقتی که تکیم
عکس دماغای تا گرفته بید کنم وقت
بله؟
عکس دماغای تا عکس بینی و اطراف بینی را گرفته بید؟
نه خیر
نه، فقط رفتیم
دکترات
جواب داده
برای ما گفتن که خوب
بشی خلاص. خب قاری سه محترم، من خوب کوشش کردم که پیش از اینکه خود باز زنگ بزنید یک تعداد جواب را برد بگویم و پیشترم گفتم که زیاد احتمال داره که یک چرک دماغ خود داشته باشید. چرک دماغ که هست که او را به نام سینوزایتس میگه، معمولا مگزیلری سینوزایتس زیاد معمول است که سینوسا یک اجواف خالی است در خود عظام راس و وجه موقعیت داره. نظر به موقعیتش نام امو عظمه به خود میگیره و زیادتر که معمول است که مگزیلری سینوزایتس یا می خود در دو طرف بینی یک جای خالی که است که زیاد دچار التهاب میشه. یک راش دواست که رای دومش ششتن دماغ است و رای بعدیش هم باز یک تعداد عملات های دیگه است به نام کدولک و یا اگر مثلا انحراف حجاب انف موجود باشه و اون زمین اساس برای چرک دماغ باشه باید او اصلاح شود. دیگه بهتری است که خودت اگر در اونجا کدام متخصص ورزیده گوشگلو باشه یک دفعه پیش بری این نظریات ما هم که شریک کنی و بعد از اون بر تکس بگیره و نظر به مشکلت ان شاء الله تداوی بر صورت بگیره. امید است که ان شاء الله مشکلت برطرف شود.
تشکر. مشنندی همیشه که ما خانزاده صاحب است، عبدالستار خانزاده از بالا مرغاب است. بله سلام علیکم خانزاده صاحب. بله
سلام، سلام علیکم که رو محترم، سلام خود با شما با دکتر صاحب محترم تقدیم میدارم. عبدالستار خانزاده هستم از بسیار بالا مرغاب تماشا.
خانزاده صاحب بسیار زد خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
خوش باشین. سوال من دکتر صاحبی هست که کس اگر به گلون خوب گوشت اضافی داشته باشه، اگر عملیات نشه یا تبابت نشه، با آخر به چی عکس عمل میشه؟ اگر ایر جواب بده. ولی سوال دیگه من، اگر کس سیستم دفاعی بدن رو ضعیف باشه، آیا به چی طریق میتونه که بسازه؟ طریق دوا، طریق غذا یا دوالدش چی
تشکر ببخشین عبدالستار خان. امی گوشت اضافی یک اصطلاح است که زیاد مردم استفاده میکنن، ولی بعض وقت به حساب به شکل درست استفاده نمیشه. گوشت اضافی معنایش خویی است که از نظر لغوی مگه آدم بفهمه و برش متوجه شوه، یعنی چیزی که در به شکل رومال در گلون نباشه و او پیدا شوه، که او خوازی گپ است که جنجال برانگیز است و باید در وقت چقدر که زود و باید عملیات شد. ولی زیادتر اوقات ما که متوجه شدیم مرزای ما که چون میای ما که مرزا در ساعت سن سر کار هستیم، برای تانسلا گوشت اضافی میگه که یک اصطلاح غلط است و تانسلا یک جزء از عضویت است، جزء از سیستم دفاعی عضویت است، عقدات لنفاوی عضویت است و عقدات لنفاوی در سیستم دفاعی عضویت رول داره. مطلب تا از خود تعمید تانسل مطلب تا است
یا تانسل است؟ معمولا کلاگ یمور گوشت اضافه میگه.
هستین اخندزاده هستین؟
نه تماسشون خط شده.
بر ترتیب دوست عزیز اخندزاده صاحب، گوشت اضافی را من قسم قبل هم یک کم زیاد دادم که یک خو گوشتای هست که تو کتلات سلیم و خبیز در گلون پیدا میشه و او را گوشت اضافی اگه آدم بگه گپ درست است و به مو اصطلاحی که ما شما استعمال میکنیم به مو اصطلاح میخوانه، ولی یک تعداد زیادتر مردم و یا معمول همی هست که تانسلا را مردم گوشت اضافی میگه که یک گپ درست نیست، به خاطر از اینکه تانسل خود جزء سیستم وجود و جزء اعضای وجود است و خودش عقدات لنفاوی است و در سیستم دفاعی عضویت رول داره، ولی بعض اوقات میشه که او مشکل ساز شود و در صورتی که مشکل ساز شود باید برداشته شود. این مشکل ساز شد بودنش یا وقت برداشته میشه که مثلا در سال 7 مرتبه، خصوصا اگر سال اول یک شخص باشه که سبب به حساب گلوندردی شده باشه تانسلا، در این صورت اگر تانسلا در سال 7 مرتبه سبب تاو لرزه مثل ملاریا و یک حالت به آدم پیدا میکنه و شمول گلوندردی، در این صورت میشه که اون شخص کاندید به عملیات شوه و تانسالاش برداشته شوه. یکی یعنی در سال 7 مرتبه، در صورتی که سال اول شخص باشه و این سبب گلوندردیش 7 مرتبه به حساب تانسال گلوندردی پیدا شده باشه، به شمول گلوندردی تاو لرزام کتش باشه، در این صورت میشه گلوندش عملیات شوه. و یا اگر از یک سال بیشتر شخص مصاب گلوندردی شده باشه و در سال 2-3 مرتبه امی تاو لرزه و گلوندردی برای شخص پیدا شده باشه، در این صورت هم میشه که کاندید عملیات شوه. برای علاوه از یک تعداد دیگه هم استدبابات یا علتهایی هست که ما تانسالا را میوردانیم. مثلا در اطفال اگر آنقدر، خصوصا در اطفال معمولا کلان میباشه، کلان بودن از او هرگز این مانا را نداره که این گوشت اضافی شده و یا این باید عملیات شوه، به خاطر از اینکه به صورت فیزیولوژیک و یا به صورت وظیفوی ای یا نرمال امی تانسالا و دیگر عقدات لنفاوی تمایل به کلان شدن دارن و کلان شدن از این معمولا اتون نیست که باید غیر نرمال باشن، ولی بعض وقت اگر مشکل ساز شد، مشکل ساز بودنش به این معنا که در صورتی که در فعل بله مشکلات پیدا کنه و یا در خود تنفس مشکلات تنفس برای شخص ایجاد کنه، یعنی مریض سر به صورت درست تنفس کردن نتونه، در اون صورت میشه که بازی عملیات شود. در غیر از کلان بودنش قابل تشویش نمی باشه. بر علاوه از یک تعداد دیگه هم استدباب داره که ما تانسالا را میوردن، مثلا خصوصا در اطفال از 5 تا 15 سال اگر این طفل یک رقم مرگی شکل و عملات مرگی مانند سرش بیا در وقت تب و او تب شام علتش در تانسل باشه که او را ما به نام فیبریل کانوالژن میگیم، در صورتی که یک طفل فیبریل کانوالژن تیر کرده باشه و هر دفعه با گلندردی و یا التهاب تانسل فبریل کانوالجل سرش میاد، در این صورت هم میشه که تانسلا ورداشته شود. بر علاوه از این مثلا یک تعداد اندیکشن های دیگه هم داره که مثلا اگر تانسل یک طرفه کلان شده باشه، یک طرف که خودش یک ما را مشکوک میذاره که ممکن تانسل تومورال یعنی آفات تومورال در اونجا رشد نکرده باشه، یا مثلا یک گان وقت میشه که در پشت تانسل یک ابسه جور میشه. در این صورت هم دو نظر است که یکی که در میجریانی که ما ابسه را شق میکنیم پشت تانسل که ابسه جور شده با اینکه به نام پریتانسل را ابسه میگه، در مو جریان تانسل هم ورداشته شد و کشیده شد و یک تودا نظریات طور است که نه، ما پیره تانسل ربسی را شق کنیم، تخلیه کنیم، تداوی کنیم، بعد از دوسیه ما باز این تانسل هم ورداشته شد. یک تودا دلتای دیگه هم است که بخوانیم که وقت
نزید فقط یک چند سی ثانیه دیگه هم وقت داره میشه
دیگه. بنابراین از این مثلا در تانسل اگر اجسام اجنبی غرض شود در این صورت هم میشه تانسل ورداره میاد. تانسل اگر بر علاوه اجسام اجنبی سنگ تولید شود اونجا هم یک اندش که شنش هست که ما تانسلا را میشه وردانیم. و علتهای دیگه هم هست که باز انشالله اگر ضرورت بود بر بقیه برنامه انشالله برتون میگیم.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. شنونده های عزیز، برنامه صحت سرمایه زندگی همچنان از رادیو آزادی ادامه داره. حالا ساعت 3 با وقت کابل است. خبرهای افغانستان از نورالله شایان میشنویم.
با تشکر از همکارم سلام عرض میکنم به شنوندگان عزیز. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. مشران جرگی افغانستان از حکومت